د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچا یو ور بیا تاسو سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د گورنر د هغه سرګندونو په اړه اوري چې د قبایلی سیمو د بیکور شو خلکو په حق له کړی دي. د خیبر جنسای په تیرا کې د وسلوارو ډلو ترمنځ د شو تازه نخټو په اړه هم اوري. د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ په بلوچستان صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د غسل شوی حکومتي اقدام په اړه مو هم خبرو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کړی.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی دی چې د قبایلی سیمو د بیکورسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړل سي. افغان ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکړی چې د باګرام د زندان پور سپارلو کې که د امریکا لخوا ځان رامنځته سي نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورپېښ کړي. او د ارجنټاین جارج ماریو برګولیو د روم د کیتولیک کلیسا د نوي پاپ په توګه وټاکل سي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویل دی چې د قبایلی سیمو د بیکورسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړل سي. نوموړي تېر ورځ په پېښور کې د امن امان په اړه د اپیکس کمیټې د 2 غونډې ته د وینا پر مهال صوبایي حکومت او د فاټا انتظامیه ته هدایت وکړي چې د بیکورسو قبایلیانو د بیا ستنېدو انتظامات چټک کړل سي چې دا ډول دوی یو ځل بیا په خپلو سیمو کې په آرام ژوند وکړي. د گورنر د دفتر لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې گورنر اړوند چارواکو ته حکم ورکړي چې د کډوالو په کیمپونو کې د دوی د خوراک او راشن هم صحیح انتظامات وکړل سي. په یاد غونډه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په ګډون د صوبې کور کمانډر چیف سیکریټري او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د خیبر یو سرکاري چارواکي د نن نه څرګندولو په شرط نن سهار مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یو ځل بیا خونړی نشد سوي دي چې په نتیجه کې یې د شلو شاوخوا کسان وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دوی زیاته کړې چې وسوالو د ځای خلکو خواوشا 15 کورونه هم سوځولي دي. یاد دي وي چې انصار الاسلام ډله د تیر اوږدې مودې راهیسې په تیرا میدان کې د لشکر اسلام وسوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي خو د تیرې څه مودې راهیسې د طالبان پر ضد هم جګړه کوي. په بلوچستان کې د چک جمهوریت دوه ښځینه سیلګری تښتول سوي دي. د چاغي سیمې لویس چارواکو مشال رادیو ته نن وویل په دې سیمه کې د مسافر له یو بس موټر څخه وسلوالو دوه مېرمنې تښتولې دي. د چارواکو په وینا لومړی له دې مېرمنو سره یو شخصي محافظ هم وتښتول سو خو وروسته د وسلوالو له لوري بیرته خوشې کړل سو. چارواکي زیاتوي دواړه مېرمنې چې تعلق یې له چک ریپبلیک سره وو ایران ته د سیل لپاره تللې وې او د کوټې پر لارې بیرته خپل هیواد ته ستنې دي. د نوکندي سیمې د لویس تحصیلدار ظفر اقبال مشال رادیو ته وویل
د دې موټر چلونکو په خبره چې وایي زموږ بس یو کروزینګ ډول موټر ودراوه پکې ناست وسلوال چې وردی اغوستې وې راغلل. له بس څخه همدا دوه بهرنۍ مېرمنې او له هغوی سره د لیویزو یو محافظ کښته او له ځان سره یې یوړل چې وروسته بیا د بارډر په سیمه کې یا دا محافظ بیرته خوشې کړ. تر موږه چې کوم معلومات راغلي هغه دا دي چې دا دوه مېرمنې یې د پولې ها غاړې ته د افغانستان خواته وړې دي.
د دې پېښې په اړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې خو یاد دي وي چې له بلوچستان څخه دوه اونۍ وړاندې د دغه صوبې پراسیکیوټر جنرال او بیا وروسته د صوبې اسمبلی غړي هم د نامعلومه کسانو لخوا وتښتول سو. خبرونه لمشال رادیو خاوري. افغان ولسمشر حامد کرزی ور بیا خبرداري ورکړی چې کده باګرام د زندان پور سپارلو کې د امریکا له لوري ځان رامنځته سي نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیښ کړي. د ولسمشر کرزی لخوا دا بیان تر هغه وروسته راغلی کله چې تیر ورځ په کابل کې ولسمشر او د امریکا او ناتو مشر کمانډان جنرال جوزف ډانفورد له یو بل سره په لیدنه کې ونه توانېدل هغه خندونه هوار کړي چې تیر اونۍ د دې زندان بشپړ ورسپارنه ځنډولې وه. لار څخه په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر کرزی په دې لیدنه کې جنرال جوزف ډانفورد ته ویل چې ټول هغه افغان بندیان چې بې ګناه دي او په دې زندان کې دي د افغانستان له قوانینو سره سم باید ژر تر ژره خوشې سي او هغه بندیان چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي د زندان د بشپړ سپارنې وروسته به هم د افغانستان د قوانینو سره سم په بند کې پاتې وي. بلخوا د ناتو له خوا خبر سوي خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پاتې مسلو د هواري لپاره د رغند خبرو اترو د دوام ژمنه کړې. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د بسکشي د لوی پر مهال ځان وژون کې حمله غندلې ده. دا حمله پرون د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسوه چې د راپرون لمخې د ولسوالۍ د امنیه کمانډان په شمول لس کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. په جسو کسانو کې د افغانستان د ولسي جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی پلار او ورور یې چې د ولسوالۍ د امنیه کمانډان و شامل دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ارجنټاین جورج ماریو برګولیو د روم د کیتولیک کلیسا د نوي پاپ په توګه وټاکل سو. شپږشاویا کلن برګولیو په ویټیکن کې د ټاکنې د پټې غونډې په دوهم ورځ د 115 کارډینالانو یا پادریانو لخوا وټاکل سو. نوموړی د امریکا لوی وچ څخه لومړنی پاپ دی چې ټاکل کیږي. برګولیو د ځان لپاره د فرانسیس اول نوم غوره کړی دی. د لټاکل کېدو وروسته پاپ فرانسیس په سینټ پیټرز ډګر کې پرون ماښام خلکو ته په خپل وینا کې وویل: ورونو او خندو ماښام په خیر. تاسو پوهیږئ چې د پادریانو د پټې غونډې مقصد دا و چې په روم کې یو نوی پاپ وټاکي. خو داسې ښکارېده چې زما ورونه پادریان د نړۍ اخر سر ته پسې تللي وه، خو موږ دلته یو. د کلیسا په 2000 کلن تاریخ کې فرانسیس 268 پاپ دی. نوموړي د ویټیکن د پخواني پادری پاپ بینډیکټ ځای ونیوي چې په 1600 کال کې لومړی پاپ و چې 13 میاشتې استعفا ورکړه. د چین پارلمان د چهارشنبه په ورځ د هیواد نوی مشر شی یین پینګ د ولسمشر په توګه تایید کړي. برخوالو د یو په مقابل کې په 2925 رایو شی تایید کړي. درې غړي حاضر نه و. شی د چین د کمیونیست ګوند او د هغه د پوز د پخواني مشر هو جنتاو پر ځای د تیر کال د نومبر په میاشت کې د اقتدار د سپارلو په لس کلنه غونډه کې وټاکل سو. شی ته د ولسمشر د منصب پور کولو سره هغه د ورستي دریم منصب خاوند هم وګرځېدی چې مخکې له هو جنتاو سره و. د شی واک ته رسیدل په ډاګه کوي چې د چین د واکمن کمیونیست ګوند په 16 کلن تاریخ کې په منظم ډول د اقتدار سپارل یوازې په دوهم ځل تر سره سول. دا خبرونه پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د خیبر پختونخوا گورنر د دغې صوبې حکومت او فاټا سیکرټری ته ویلي چې د بې کوره شو قبایلي خلکو بیرته د دوی سیمو او کورونو ته د لیږلو چارې ګړندۍ کړي. د خیبر اجنسۍ په 83 کې د حکومت پلوا ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. د بلوچستان گورنر یو آرډیننس جاري کړی دی چې له مخې به په دغه صوبه کې تر لسم جماعت پورې تعلیم مفت او لازمي کړل شي.
ایجوکیشن سیکٹر پلان جوړ کړی دی. اسکولونه به نوې جوړو، اسکولونه به اپگریډ کوو، مډل تا آئی تا او هایر سیکنډری هم موږ 41 اسکولونه اوس نوټیفای کړی دي.
د فاټا سیکرټری چارواکی وایي نړیوالو مرستندوی ادارو د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی فند جوړ کړی دی.
دا چې کوم غیر ملکی ادارې دي یا ملکونه دي، هغه یو ٹرسٹ فنڈ جوړ کړی. هغه ته وایي ملټی ڈونر ٹرسٹ فنڈ. تقریبا 140 ملین ڈالر پای کې راځم اخري، پدې کې 35% زموږ یې سره د فاټا لپاره.
او د کوټې د یو ځوان شاعر چې لومړی شعري ټولګه چاپ شوې خبرې هم درورو.
د 2000 پر ادی خو ما هم د غزل په لمن لاس ونیولې او داسې سوکا سوکا به مخبر کلام هغه کولې. ش شعران دي دلکه ما به دوی ته شعر لیکي بیا به په دوی اصلاح کولې.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ په پیښور کې وی غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې حکومت او هم فاټا سیکرټریټ ته ویلي چې د بې کوره شو قبایلي خلکو بیرته د دوی سیمو او کورونو ته د لیږلو چارې دې ګړندۍ کړي. په دغه اړه را سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا معلومات شریک کړل.
دا خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله فاتا سیکیت ته هم ویلي دي، صوبایي حکومت ته هم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمونه څومره بې کوره شوي خلک دي. هغه که د باجوړ دي که د مامون دي، ازیات تر پکې د خیبر جنسي دي. دغه شان مسعود کډوال هم په ډېر اسمیل خان او تانګ کې جون تیری د اورغزو د کورنۍ جنسي نه هم کډوال دي. نو هغه دا ویلي دي چې د دې د واپسې د بیرته تلو لپاره انتظامات ګړندي کی او د دې واپسی دی یقیني کی. خو دا هم ویلي چې دا به هله یقیني کیږي چې په دغه قبایلي سیمو کې امن راشي او د امن لپاره چې دې کوم کوششونه شروع کړي دي. هغه هم پولیټیکل جنټانو ته هم ویلي دي او دغه نور چارواکو ته هم ویلي دي چې کوم خبرې دي د امن او امان لپاره شو کړي پاره کې هم دلچسپي والی. بل خبره د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس نه چې کوم هند اوټ جاری شوی دی هم د دای غونډه فاکله کوم خبرې پکې شوی دي، نو هغه کې گورنر دا هم ویلي دي چې د باجوړ او د ممن ایجنسی خلکو سره کوم چې افغانستان سره په پوله پراته دي، نو مخکې به د دغه قبایلي سیمو د افغانستان په منځ کې د قانوني او تجارتي لارې وي، نو دا هم ویلي دي چې څنګه فوج د وزیرستان لارې پرانستې دي یا نور دغه قبایلي سیمو کې په خیبر ایجنسی کې کوم د دواړو هیوادونو په منځ کې د قبایلي خلکو لپاره کوم قانوني لارې چې دي هغه د مخکې نه پرانستې شوي، نو دغه لارې دي په ممندو او په باجوړ ایجنسی کې هم پرانستې شي، ځکه چې دغه قبایلي خلک کوم واړه لوی روزګار چې کوي چې هغې ته اسانتیاګانې.
له پېښور زمون خبریال خالد خان وو چې د خیبر پختونخوا د گورنر د پرونیو څرګندونو تفصیلي راکوو. او اوریدونکو، د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام د ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان تر منځ تازه نښتې شوي دي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او د ځینو ځایي خلکو کورونه هم پکې سوځول شوي دي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال یې په اړه تفصیل راکوي.
د خیبر یو سرکاري چارواکي نوم نه څرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یو ځل بیا خونړۍ نښتې شوې دي چې په نتیجه کې یې څه د پاسه شل کسان وژل شوي دي او یو شمېر پکې جوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوالو په دې مهال د انصار الاسلام ډلې سره تړاو لرونکو د ځایي خلکو د لسو نه پورته کورونه هم سوځولي دي او دغو ډلو په یو بل سپکې او درنې وسلې کارولي دي. د انصار الاسلام ډلې یو ویان ساده تپریدی وای چې په دې تازه نښتو کې د دوی 15 کسان وژل شوي دي او ادعا وکړه چې دوی هم د وسلوالو طالبانو نه دیار لستنه وژل دي، خو بیا وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه تصدیق نه دی کړی. یاد دی وی چې انصار اسلام ډله د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تیرا میدان کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس یې د تیرې څه مودې راهیسې پکې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد هم جګړه پیل کړې ده او په دې وروستیو کې پکې دواړو ډلو یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په تیرا میدان کې د انصار الاسلام ډلې مشري قاضي محبوب الحق کوي او د تیرا میدان سیمې د خلکو په وینا دلته د تیرې اوږدې مودې رئیسې ټول بازارونه او سکولونه خلاص دي او ورځنی ژوند پکې روان دی او دوی نه غواړي چې کومه بله وسلواله ډله دې سیمې ته راپرېږدي. د ویلو وړ ده چې د خیبر میدان سره اړوندو سیمو لکه تیرا کوکی خیلو او باړه سیمه کې هم د تیرې اوږدې مودې رئیسې بدامنی ده او د وسلوالو پر ضد پکې پوځي عملیات هم دوام لري او د یادو سیمو نه تر دې دمه په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې د باړې ځنې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې او بیا د تیراکو کې خېلو بې کوره شوي خلک په جمرود کې د خپل خپلوانو کره ژوند کوي. د خیبر ایجنسی د لرې پرتو سیمو خلک وایي چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولسي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اورېدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کوټه ښار پولیس وایي د ماشومانو یو ډله نیولې چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. د پولیسو په وینا له لسو بیا تر شپاړسو کلونو پورې د ماشومانو وسلوالو ډلو ته په میاشتني معاش کار کوو چې په بازارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې بمونه او چاودېدونکي توکي به یې ایښودل. خدای نور ناصر پرې له کوټې تفصیل لري.
د کوټې د پولیسو مشر یا سی سی پی او میر زبیر محمود د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دوی له لسو بیا تر شپاړسو کلونو پورې د ماشومانو یوه ډله نیولې چې وسلوالو ډلو ته کار کاوه او په بازارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې چاودېدونکي توکي او بمونه ایښودل. د زبیر په خبره د ماشومانو د بلوڅو بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې د یونایټیډ بلوچ آرمی لپاره کار کاوه. په ډېره خواشنۍ سره به وایم چې کوم ملزمان موږ نن نیولې دي هغه واړه ماشومان دي او دا د دیارلسو څوارلسو کلونو د عمر ماشومان دي. د کوټې د پولیسو مشر په دې خبري غونډه کې د باچا خان څلورلارې او عالمو چوک هغه چاودنې یاد کړې چې د دې ماشومانو په مټ سوي وې او ګڼو ولسي وګړو ته یې مارګ ژوبله اړولې وه. د یادو څلورلارو د بمي چاودنو مسؤلیت یونایټډ بلوچ آرمي نومې وسله والې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د غیر سرکاري تنظیم اورنګي پایلټ پروجیکټ د مشر په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وايي په پیښه کې د ککړتیا په تور یو شمېر کسان نیولي دي او له دوی څخه یې پلټنې شروع کړې دي. د کراچۍ نه ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
پولیس وایي د شروع په ماخام د بنارس سیمې باچا خان فلای اوور سره نږدې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د اورنګي پایلټ پروجیکټ په نوم د این جی او مشره پروین رحمان وجل شوې ده. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ د چهارشنبه په شپه مشال رډیو ته ویلي چې پروین رحمان د نور کله په شان له دفتر څخه ماخام کور ته په لار وه چې د کمین نیونکو وسلوالو د ګولو ښکار شوه. دی وایي کله چې پروین رحمان د پښتون مارکیټ سره نږدې سیمې ته ورسېده نو په دې علاقه کې په موټرسایکل ناستو وسلوالو په هغې ډزې کړي دي. وسلوالو په هغې درې ګولۍ فایر کړي دي. دوه مرمۍ د دې په مرۍ لګېدلې دي او یوه مرمۍ په ګاډۍ لګېدلې ده. د ایس ایس پی اعجاز شیخ په خبره د حملې وروستو نوموړی لومړی سخته ټپي وه چې بیا وروستو یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیس زیاتوي د پروین رحمان د وژنې په اړه یې ایف آی آر د کراچۍ په پیرآباد تاڼه کې د نامعلومو خلکو په خلاف لیکلی دی او له پیرآباد، علیګړ کالونۍ، اسلامیه کالونۍ او قصبې کالونۍ څخه یې بېګا ناوخته د شلو څخه زیات مشکوک کسان نیولي دي او له دوی څخه یې پلټنې شروع کړي دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او خبریاله بینا سرور وایي پروین رحمان د اورنګي ټاون د ولس د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه د اوږدې مودې راهسې کار کولو. دی وایي تیرو څو میاشتو کې د هغې د دفتر دو نور ملګري هم په ورته حملو کې وژل شوي دي او یو تن پکې زخمی شوی دی. ما پروین رحمان له ډېرې مودې راهسې پیژندله. په پاکستان کې چې کوم خلک د غریب ولس لپاره، د ښځو د حقونو لپاره او یا هم نور ټولنیز کارونه کوي، هغوی ته خامخا د ځینو ډلو یا شخصیتونو لخوا خطر متوجه وي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې وخت په وخت د سماجی تنظیمونو غړي هم په نخه کیږي. د پروین رحمان د وژنې پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یادې واقعې نږدې دوه ساعته مخکې د سی ای ډي پولیسو د پیښې د ځای سره نږدې له منګوپیر سیمې څخه د تحریکي طالبان پاکستان د درېو غړو د نیولو دعوه کړې. د سی ای ډي پولیسو ایس ایس پی فیاض خان د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې له یادې سیمې څخه یې درې کسان شعیب مسعود، خالد مسعود او اورنګزیب مسعود د وسلې په لاس نیولې دي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په ملیر او شانتی نګر کې درې نور کسان نن د سهار راهسې د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې دوام لري. د پولیسو د شمیرې تر مخه تیر کال په دغو پیښو کې له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالي اوره زره دي موږ جوړ بیرته نه لیدل. دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست يم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی د دې هیواد په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزا د خاتمې بل منظور کړی دی. د دې بل د اهمیت او نورو جزئیاتو په اړه له اسلام آباد د رابعه اکرم خان دا رپورټ اورو.
د دې بل مقصد ماشومانو ته د بشري حقوقو تر لاندې د جسماني سزا نه تحفظ ورکول دي. د بل تر مخه چې 14 کاله نه کم عمر ماشومانو ته به سزا نه ورکړی کیږي او څوک چې د دې قانون خلاف ورزي کوي نو یو کال قید او 50,000 جرمانه به پرې لګول کیږي. د دې بل په حقله پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي امتیاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو وخت راسي د دې بل ضرورت محسوسېدو. د ده په وینا چې د اسمبلی نه کم بل پاس شو نو د دوی مسوده دوی د قومي اسمبلی نماینده ډاکټر اتیا عنایت الله سره په سلا مشورې جوړه کړې وه. د بل د اهمیت په هکله نوموړی زیاتوي:
نو دا قانون په دې هکله ډېر ښه دی چې په سکولونو کې د کار ځایونو کې لکه ورکشاپونو یا دا ځایونه شي او یا داسې انسټیټیوشن چې کم کې یتیم خانې یا الټرنیټیو کیر انسټیټیوشن دي چې کم ځای کې ماشومان الکان جنکه ساتل کیږي چې کم مور پلار سره نه اوسي او مور پلار نه بیل دي فیملی نه بیل دي نو هغې دپاره چې هغه ځای کې کم ماحول په کار وي لکه والټه کول ورسره نه وي په کار او دغه شانتې په سکولونو کې نو دا یو ډېر زوړ خواهش د سیول سوسایټي او د ټولو چې داسې یو قانون راشي چې دا کارپول پنشمنټ خلاف
د امتیاز احمد په وینا چې د سپارک د معلوماتو تر مخه تقریبا په 60% ماشومان هر کال د جسمانی تشدد له وجې سکولونه پرېږدي. د استاد د وهلو له وجې د لنډی کوتل محمد نبی هم سکول پرېښی دی او اوس کار زده کوي. د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ارشد محمود وایي چې د ټولنې نه د ماشومانو تشدد ختمولو په اړه دا یو ډېر مهم ګام دی خو دا عملي کول لپاره د یو پوره نظام ضرورت دی.
زمونږ چې کوم سیول سوسایټي ده هغه هم د میډیا د دې ټولو ډېر زیات اهم کردار دی چې دا خبر دی ځای کې پاتې نشي او په دې باندې د عمل درآمد لپاره چې کوم دی نو حکومت وخت په وخت باندې او خاص طور باندې صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي د دې لپاره رولز جوړ کړي د دې لپاره چې کوم دی نو یو پورا میکانیزم چې کله د دې قانون خلاف ورزي کیږي نو څوک به چې کوم دی نو پاغې باندې نظر ساتي څوک په پاغې باندې عمل درآمد چې کوم دی هغه انشور کوي د دې لپاره لا اوس ډېر زیات کار کولو ضرورت دی.
د دې وینا سره سم چې ماشومانو ته تعلیم ورکوونکو لپاره د هم د تربیت یو پروګرام شروع کړی شي چې څنګه او په کومه طریقه به دوی ماشومانو ته تعلیم ورکوي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او بلې خوا ته اوریدونکو، د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسي یو آرډیننس جاری کړی دی چې له مخې به په ټوله صوبه کې تر 10 جمعات پورې تعلیم مفت او لازمي کړل شي. تر دې آرډیننس لاندې به له 5 کال څخه بیا تر 14 کال پورې ماشومان په سکولونو کې داخلول کیږي او د دوی ټول اخراجات په حکومت پر غاړه اخلي. دا چې دا آرډیننس څومره ارزښت لري او اثرات پیسې وي، احمد شاه اعظمي پرې دا رپورټ لري.
د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسي د نهي په ورځ یو آرډیننس جاری کړی چې لمخې به په ټوله صوبه کې تر 10 جمعات پورې تعلیم مفت او لازمي وي. د گورنر د دفتر لخوا د جاری سوي خبر پاڼې لمخې به دا آرډیننس په سمدستي توګه عملي کیږي چې لمخې به له 5 کال څخه بیا تر 14 کال پورې ټول ماشومان په سکولونو کې داخلول کیږي او د دوی ټول اخراجات به حکومت په غاړه اخلي. د بلوچستان ډایریکټر سکول زیاده سکولونو د چارو مشر سلیم اختر انصاری وایي چې په آئین کې تر 13 بدلون وروسته تعلیمي چارې صوبو ته سپارل شوې دي نو په همدې خاطر دا ګام پورته کړل شو.
18th amendment بعد under article 25A education چې دی دا پروینشل سبجیکټ دی نو د پروینس ذمہداری ده هر الګ د پاره د تعلیم تنظیم وسی.
په بلوچستان کې د روان میاشتې لاولې نیټې څخه نوی تعلیمي کال پیل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لوستونکو د سازمان لخوا په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره پر لویه کچه د صوبې په ټولو پښتون میشتو سیمو کې مهم وچلول سو. د لوستونکو د دې سازمان یو مشر کبیر افغان وای د گورنر د آرډیننس اعلان دوی د خپل تعلیمي کمپاین بریا ګڼي او غوښتنه کوي چې د دې د عملي کېدو لپاره دې ګامونه پورته کړي. موږ کوم
تعلیمي کمپاین وای دا یو غټ مقصد هم دا و چې تعلیم مفت او لازمي کې لهذا موږ کمپاین بولس کې دا شعور پیدا کړي چې هغه د خپل دې حق غوښتي. دا هیله لرو لکه په نورو سبو کې چې د مفت او لازمي تعلیم د لپاره کوم اقدامات ترسره شوي دي هلته صوبایي اسمبلیانو کمپاینځي وته نو موږ د سبیر کې د کوم کمپاین به کوو لکه تاسو کې آرډیننس جاري کړي یو ډېر ښه اقدام یې واخیستی. تاسو په کار د ضلع په سر سره تعلیمي کمپاین جوړې کړي یو ایمرجنسی ډکلیئر کړي او په هر ضلع کې کوم تعلیمي نیمګړتیاوې دي دغه نشاندي وکړي او دغه د لرې کېدو کوشش وکړي او د ولس تعلیمي ستونزې حل کړي.
د بلوچستان د گورنر لخوا د آرډیننس د اعلان پاړه د صوبې یو شمیر استادان بیا وایي چې د حکومت لخوا خو اعلانونه کیږي خو عمل نه پر کیږي. د بلوچستان د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عبدالغفار کودیزی وایي حکومت یوازې تر اعلاناتو پورې محدود دی.
اگر خبردار سے مجھے بلوچستان ٹوٹل معاشمات دی اگر تردوک سلام دینا ہے کہ تعلیم اور حاصل رہی اور دناج وفار اٹلاک نس کا پرنزق کا باندھنا ہے چھوٹا کر باندھنا ہے اسوی رزمون حکومت صرف طرح اعلانات پر میدو زدی.
دا چې په بلوچستان غونډې شاته پاتې صوبه کې به د گورنر لخوا پر جاري سوي دغه آرډیننس باندې تر کومه حد عمل وسی او څومره امکان شته چې بدلون براسي. د بلوچستان د سکولونو د چارو مشر سلیم اختر انصاری وای انتظامات روان کړي دي او هیله مند دي چې کارونه به پر مخ ولاړ شي.
کوشش کو روان دي موږ خپل پلان ایجوکیشن سیکټر پلان جوړ کړی دی نو هر الګ د پاره اکسس کوشش کوو سکولونه به نوې جوړو سکولونه به اپګریډ کوو مډل تا هاي تا او ہائر سیکنڈری ہم مجھے 41 اسکولوں نے اسے نوٹیفائی کری دی نو انشاءاللہ محنت سارا بدا ٹارگیٹ وہ اچیو کو.
بلوچستان د تعلیم لپلوه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه ده. د گورنر لخوا تر لسم جمعات پوری د مفت او لازمی تعلیم آرډیننس په داسې حال کې جاری سوی چې ASIR یا د تعلیم د کلنی رپورت د 2012 کال د سروې لمخي د صوبې 40% ماشومان له سکولونو بهر او لزده کړو به برخې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار تک زمیدار زیبا د خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په س ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات ته دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو وزرته د قبائلی سیمو د پرمختیایي چارو په اړه یو رپورٹ وړاندې کوو. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي د نړیوالو ادارو په مرسته به د قبائلی سیمو د پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې پیل کړي. د دوی له وینا سره سم پر ځینو منصوبو خو وار د مخه کار پیل شوی هم دی او دا چې دغو کارونو لپاره د 140 میلیونه ډالر په ارزښت یو ځانګړی فنډ هم جوړ کړل شوی دی. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورٹ کې.
د قبایلی سیمو پراجیکټ ډایریکټر ظهور خان په وینا مرستندویا هیوادونو په امداد قبایلی سیمو کې د پرمختګ په یو شمیر پروژو باندې به کار کولی شي چې دا غې د پاره مرستندویا هیوادونو ملټی ډونر ټرست فنډ جوړ کړی دی او 140 میلیونه امریکایي ډالر یې پکې جمع کړی دی. د فاټا پراجیکټ ډایریکټر ظهور خان په وینا د دغه فنډ 15% حصہ به په قبایلی سیمو کې د پرمختګ په یو شمیر پروژو باندې خرڅ کولی شي.
د ټولو نه مخکې دا چې کوم موږ ته غیر ملکي ادارې دي یا ملکونه دي چې باید یولس مملکتې شامل دي هغوی یو ټرسټ فنډ جوړ کړو چې هغې ته وایي ملټي ډونر ټرسټ فنډ او په هغې کې لاول پیسې واچلې تقریبا 140 میلیون ډالر پای کې راجمع کړي. پای کې دا پیسې لوښ چې پای په دې کې په خیبر پښتونخوا کا او فاټا کا یا په کې بلوچستان هم شامل کړو زمونږ حصہ په دې کې 35% زمونږ حصہ د فاټا لپاره سلور شریخ میلیون ڈالر سے کم دی زمین سره جوړی گی تقریباً بدی وقت مونږ 15 غټ غټ پروجیکټونه نے شروع کړی دي چې یو دے هغه دا رول روډ پروجیکټ وای د سړکونو پروجیکټ هغه په مرزو کې او په باجوړی جن سره کې هغه دا پاره 16 میلیون ډالر سے کم دی پیسې خولې شوې دي. یو بل پروجیکټ ته چې لایولی هوډ پروجیکټ وته وای چې خلکو ته واړه واړه روزګار د خلکو معیشت خشي هغه 12 میلیون ډالر یو پروجیکټ دی. دا په مومن دی جن سره کې باجوړ کې او په ساوت وزیرستان کې دی. یو بل پروجیکټ ته اکنامک ری وایټلایزیشن پروجیکټ هغه مقصد دا دی چې د خلکو روزګارونه خراب شي هغې د بهاره لپاره 5 میلیون ډالر یو پروجیکټ شروع شوی دی. د فاټا کې
دا چې د قبایلی سیمو عام ولس ته به څومره فایده وي که دغه د پرمختګ پروژو باندې کار پوره شي،
د روډونو سہولت ولا شي، هغه خلکو ته ګرانټ ملاویږي، ټریننګ ورکړل کېږي، هغه خلک به خپل خو درولې انشاءالله تعالی دا په هغه سمت کې یو ډېر ښه اقدام خط قدم دی.
ظهور خان وایي قبایلي سیمو کې ډېر ضرورتونه دي چې د هغې دپاره نړیوالې مرستندویا ادارې مرسته کوي.
اوریدم کو د پکبالی سیمو کې د پرمختیایي چارو په اړه د زمونږ د خبريال رپورت مو اوریدو، او د خبرونې نیمایي برخه تر غلي یو نو له احمد شاه زمي بعد خبرونو لنډي سوورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویل دی چې د قبایلی سیمو د بې کورسو او کډوالو د بیا ستنېدو لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړل سي. نوموړي تیر ورځ په پېښور کې د امن او امان په اړه د اپیکس کمیټې د دیرشمې غونډې ته د وینا پر مهال صوبایي حکومت او د فاټا انتظامیه ته هدایت وکړي چې د بې کورسو قبایلیانو د بیا ستنېدو انتظامات چټک کړل سي، چې دا ډول دوی یو ځل بیا په خپلو سیمو کې په آرام ژوند وکړي. د خیبر یو سرکاري چارواکي د نن څرګندولو په شرط نن سهار مشال رادیو ته ویلي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لیر پرته سیمه تیرا کې د حکومت په لور انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یو ځل بیا خونړۍ نشته سوي دي، چې په نتیجه کې د شلو شاوخوا کسان وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په بلوچستان کې د چک جمهوریت دوه سیزن سلګری تشتول سوي دي. د چاغي سیمې لویز چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې پرون په دې سیمه کې د مسافر لوی بس موټر څخه وسوالو دوه مېرمنې وتښتولې. د چارواکو په وینا لومړی له دې مېرمنو سره یو شخصي محافظ هم وتښتول سو، خو وروسته د وسوالو له لوري بیرته خوشی کړل سو. افغان ولسمشر حامد کرزی وار بیا خبرداری ورکړی چې کده باګرام د زندان پورس پارولو کې د امریکا له لوري ځنډ رامنځته سي، نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیښ کړي. د ولسمشر کرزی لخوا دا بیان تر هغه وروسته راغلی کله چې تیر ورځ په کابل کې ولسمشر او د امریکا او ناتو مشر کمانډان جنرال جوزف ډانفورد له یو بل سره په لیدنه کې ونه توانېدل هغه خندونه هوار کړي چې تیر اونۍ د دې زندان بشپړ ورسپارنه ځنډولې و. د ارجنټاین جورج ماریو برګولیو د روم د کیتولیک کلیسا د نوي پاپ په توګه وټاکل سو. شپږاویا کلن برګولیو په ویټیکن کې د ټاکنې د پټې غونډې په دوهم ورځ د 15 پادریان لخوا وټاکل سو. نوموړی د امریکا لوی وچ څخه لومړنی پاپ دی چې ټاکل کیږي. برګولیو د ځان لپاره د فرانسیس اول نوم غوره کړی دی. او د چین تر ډیره حد بیواک پارلمان د چارچن به پرز د هیواد نوی مشر شي ین پینګ د ولسمشر په توګه تایید کړی.
د خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمي ووري د اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداريو غټکی له سراج زهيره اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د نامزدګۍ په کاغذونو کې د ترمیم په معاملہ باندې د حکومت او الیکشن کمیشن ترمنځ را پیدا شوې شخړې او په دې لړ کې د سپریم کورټ لخوا د الیکشن کمیشن د پوزیشن واضح کولو نه داسې ښکاري چې په دې معاملہ باندې اختلافات ډېر زیات شوي دي. اداري وړاندې لیکي چې دا خبره هم شک پیدا کوي چې الیکشن کمیشن چې حکومت ته په کوم قانون کې ترمیم او په دې باندې د بل پاس کولو کومه خبره کړې ده، هغه کې حکومت قصدن ډېر اسارتیا وکړه. او دارنګ الیکشن کمیشن د صدر د منظورې نه بغیر د نامزدګۍ کاغذونه چاپ کولو لپاره ولېګل. د ادارې په وینا چې زموږ سیاستوال خو د انتخاباتو په ذریعه د اقتدار چوکۍ ته راورسي او دې ته جمهوریت هم وایي، خو که وکتې شي نو په خپل د دوی عملی کردار امرانه وي، ځکه چې دوی دې ته تیار نه دي چې خپل ټیکس ګوشوارې جمع کړي او دا په دې وجه چې دې کې د دوی غلا ښکاره کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې دې وخت کې د الیکشن کمیشن ملاتړ وکړي چې دارنګ راتلونکي ټول ټاکنې پاکي او صفا وکړی شي. ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی په ماشومانو د تشدد په ضد بل پاس کړی دی چې تر مخه به هغه استاد ته یو کال قید یا 50,000 روپۍ جرمانه یا دواړه سزاګانې ورکولی شي څوک چې په ماشومانو تشدد کوي او د دغه استاد خلاف ماشوم په خپل یا د هغه مور او پلار مجسټریټ ته شکایت کولی شي. ادارې وایي چې په ماشومانو د تشدد خلاف قانون ښه خبره ده، خو باید چې دا قانون په صوبایي اسمبلیو کې هم پاس شي او دې کې د لږ ډیر ترمیم ضرورت همشتا. او د دې سره سره تر ټولو اهم خبره په دې قانون عمل درآمد کول دي چې ورسره په ماشومان تشدد کې کمی راشي. ادارې وړاندې لیکي چې په ماشوم تشدد د خپل کوره شروع کیږي او د غرنګ په اسکولونو کې هم په وهلو ټکولو او نورو اذیتونو هغه ته سبق خودلې شي چې ورسره ماشوم د خکېدو په ځای خراب شي او یا لکوره او تختی. ادارې اخر کې وایي چې ماشومان د ګلونو په سیر وي او زموږ پیغمبر علی السلام هم دوی سره د مینې خبره کړې ده، باید چې ماشومان د مینې جواب پوه کړی شي، ځکه چې کوم کار په مینا او سلا رضا کې دی شي هغه په زور او تشدد نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسیټډ پریس اژانس لیکي د هند انتظام لاندې کشمیر کې د وسلاوالو یوې ډلې د تیر چهارشنبه په ورځ پر یو فوزي مرکز برید کړی چې پکې 15 فوزیان او دوه بریدګر وژل شول. په دې پیښه کې د پولیسو په وینا لس نور کسان هم ژوبل شوي دي. په دې وروستو کې د هند انتظام لاندې کشمیر په پلازمینې سرینګر کې د یو خونړی برید و. خبری اژانس لیکي دا سیمه له دوه لسیزو راهیسې د بیلتون غوښتونکو تشدد ښکار ده. د اورپکو لخوا په دې وروستو کې په بریدونو کې کمی راغلی و. په کشمیر کې لاسو اونو رایسی د افضل ګورو چې د هند په پارلیمان د حملې په جرم کې ورته پانسی ورکړی شوی و د پانسی پر ضد مظاهره روان دي. زیاتره کشمیریان دا وایي چې د افضل ګورو په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. خبري جانس لیکي چې په سیمه کې د هند ضد جذبات زیات دي او افضل ګورو ته د پانسی ورکولو سره دیته نور تقویت ملاو شوی دی. خبر جنس لیکي د چهارشنبه د ورځې د برید ذمہواری چا هم په غاړه نه ده خستي، خو زیاتره شک په اسلامي بیلتون غوښتونکو کېږي. خبری جانس د کشمیر د پولیسو یو چارواکي اشوک پرساد په حواله لیکي چې یو وړوکی ډله پر فوجیانو برید کوي، نو د برید دا طریقه د پاکستان میشته اورپکې ډلې لشکرې ته یبا ده. خبری جانس لیکي چې هندي چارواکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI په دې تورن کوي چې لشکرې ته یبا سره اړیکې لري چې د کال 2008 ممبئی ښار په بریدونو کې لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. بلخو واشنگتن ټایمز ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غیر قانوني مخدره موادو د قاچاقو کلنی رپورت خپور کړي چې مخې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې تر ټولو زیات غیر قانوني افیم جوړیږي. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بولیویا، برما او وینزویلا د مخدره موادو قاچاقو مخنیوي پریکړې نه دي عملي کړي. ورسپانل کې چې په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د نکاراګوا هیواد نه تر ټولو زیات مخدره موادو ترانزیت کیږي چې د شمیرو تر مخه 80% امریکا ته سمګل کیږي. د افغانستان په اړه په رپورت کې راغلي چې 2012 کال کې له افغانستانه هند او پاکستان ته د هیروینو سمګلینګ زیات شوی دی. رپورت کې څرګنده شوی چې په هند کې قاچاقبر ډلې انسانان او کمرشل پارسلی یورپ او امریکا ته د مخدره موادو سمګلینګ لپاره کاروي. ورسپانل کې چې په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 2016 کال پورې د وټولو لپاره تیاری کوي، په دې هیواد کې د غیر قانوني او پرمخ زیاتیدونکو مخدره موادو قاچاق د نړیوالو د خارجه پالیسۍ یو لوی بحث جوړ شوی دی، ځکه چې د دې پیسو د لارې په نړیواله سطح د ترهګرۍ مرستې کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا خبرداری ورکړی چې د باګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لوري ځن رامنځته شي، نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پېښ کړي. کله چې تیره شنبه افغان حکومت ته په بشپړه توګه د باګرام د زندان ورسپارل وځنډیدل، نو افغان چارواکو وویل چې په روانه اونۍ کې به د باګرام زندان په بشپړه توګه ورسپارل شي. په دې اړه د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کمانډان جوزف ډانفورد خبرې وکړې. نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د ولسمشر کرزی د ویان دفتر د ولسمشر لخلې وایي چې د باګرام د زندان پور سپارلو کې خند به د امریکا او افغانستان د اړیکو په زیان وي. د ارګ څخه په وی خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی د چهارشنبه د ورځې په ماسپخین په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو د عمومي کمانډان سره په کتنه کې یو ار بیا ټینګار وکړ چې د باګرام زندان د موافقه سره سم زر تر زر افغان حکومت ته وسپارل شي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د وینا پر مهال د باګرام زندان ورسپارنه مهمه او بلله او افغانانو یې د ملاتړ غوښتنه وکړه. له بلې خوا د ولسمشر حامد کرزی ویاند مل فیضی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې افغان لوري ته د باګرام د زندان په سپارنه کې ځنډ د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستونزو له علتونو یو علت وباله. ایمل فیضی ویل افغان لوري ته د زندان د بشپړ او زر تر زر سپارنې په برخه کې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی په رسمي سفر کې موافقه شوې وه. خاغلی فیضی ازادي راډیو ته ویل موږ د باګرام په زندان کې د بهرنیو هیوادونو د یو شمېر بندیات باو د ورسپارنې غوښتونکي نه یو، ځکه په هغه برخه کې تر اوسه موافقه نشته. د ایمل فیضی په وینا همدارنګه یو شمېر هغه زندانیان چې ډیر خطرناک دي او شمېر یې له 15 څخه تر 15 پورې دي او د افغانستان او بهرنیو ځواکونو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي، پرې موافقه شوې چې د دوی په اړه به د ناټو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد او د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي په مشرۍ یوه ګډه کمیټه پریکړه کوي او پر یو میکانیزم به کار کوي. د ښاغلي فیضی په وینا له دې سره بدان دیښنه ختمه شي چې افغان حکومت یو شمېر خطرناک بندیان خوشې نه کړي. نوموړي وویل له دې پرته افغان حکومت ته د نورو ټولو زندانیانو د بشپړې سپارنې پرېکړه شوې ده او موږ یې زر تر زره د سپارنې غوښتنه کوو. هغه فیضي وایي هماسې چې ما وویل موږ د هغه شمېر زندانیانو چې یا بې ګناه دي او یا هم جدي ګواښ نه پېښوي هغوی باید کاملا په واشنګټن کې د شوې موافقې سره سم افغان لوري ته وسپارل شي. خو له بده مرغه لومړی د مارچ نهمه نیټه وټاکل شوه. بیا وویل شول چې ډېر زر به تر دوشنبې پورې چې تېره شوه دا زندانیان افغان لوري ته وسپارل شي. اوس وایي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به وسپارل شي. نو داسې یو وضعیت خپله د اندېښنې یو سبب او د افغانستان د ملي حاکمیت څخه څرګند سرغړاوی دی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د ولسمشر کرزي له دفتر څخه دا خبر پاڼه وروسته لاغې خپرېږي چې ولسمشر کرزي او جنرال ډانفورد ونتوانېدل د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې هغه خندونه هوار کړي چې تېره اونۍ د دې زندان بشپړه ورسپارنه ځنډولې وه. همدا جان سرغونډې وروسته د ناټو د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پاتې مسلو د هواري لپاره د رغند خبرو اترو د دوام ژمنه کړې.
د اجمل اند رپورت مواردو او د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن په خپل رپورت کې په شام کې لتیرو دوه کلونو راهیسې د روانې جګړې پر مهال د ماشومانو د ځپل کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. په رپورت کې د شامي ماشومانو د صحت، تعلیم او خوراک په برخو کې دوی ته تور پیښو ستونزو یادونه شوې ده. تفصیل د ملیحه امیرزاده راوړو.
سیف د چلډرن لیکي په شام کې پروانه شخړه کې د اول سرنه ماشومان متاثره شوي دي چې د مرګ، تکلیف او د بشري مرستو د نشوالي سره مخامخ دي. د ادارې اندازه ښایي چې په شام کې تقریبا 2 میلیون ماشومان مرستو ته ضرورت لري. د ادارې رپورت وایي په شام کې شخړې په ټولو برخو کې د ماشومانو ژوند متاثره کړی دی. چې اداره په داسې حالاتو کې جګړه ختمول ډېره مهمه بولي او زیاتوي چې د امن نه بغیر به په شام کې نور وژنه او تباهي وشي او ماشومان به ترې متاثره شي. سیف د چلډرن د یوې 12 کلنې ماشومې یاسمین د خولې زیاتوي چې پلار یې د مرګ په وخت ولیدلو چې د کور نه بهر په ډزو وژل شو. هغه وایي ډېر یې وژړل او د هغې ورځې وروسته اوس ژوند ډېر بدل شولو. رپورت وایي په شام کې په جګړه کې تقریبا 3 میلیون ودانې تباه شوې دي او یا ورته نقصان رسیدلې دي چې کورنیو ته نوې معلومه په کوم ځای کې پاتې کیږي، هغې کې په حفاظت وي هم او کنه. اداره وایي زیاتره په یو کور کې زیات کسان اوسېږي او ډېر کډوال په پارکونو، غارونو او یا نورو ځایونو کې ژوند کوي. اداره د ترکیې د یو یونیورسټي د یو رپورت په حواله وایي چې په شام کې په سلورو کې 3 ماشومانو په جګړه کې د کورنۍ غړي بیللې دي. دغه شان په بمباري کې ماشومان هم وژل کیږي. سیف د چلډرن زیاتوي ماشومان د وسلوال او نورو ډلو لخوا په زبردستی د برتی کېدلو د ګواښ سره هم مخامخ دي چې رپورټونه وایي اته کلن ماشومان هم پکې برتی شوي دي. د ادارې رپورټ وایي چې په شام کې په ماشوم ناجوړه میندو او د ماشوم ژوند هم د ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې ډېر هسپتالونه او طبي کارکوونکي کستن په نخښه کیږي چې لامل یې خلک هسپتالونو ته د تللو نه یریږي. د دې دا معنا ده چې زیاتره ماشومان په کورونو کې پیدا کیږي چېرته چې سم طبي انتظام نه وي. دغه شان ادارې د اوبو د نکاسي په نظام کې هم ستونزې په ګوته کړې دي چې د سکلو د صفا اوبو د نشو والی لامل ماشومان په یو شمیر ناروغو اخته دي. سیف د چلډرن لیکي په شام کې په شخړه کې 2000 سکولونه تباه شوي دي او ډېر بندي چې کډوالو پکې پناه اخیستې. ادارې په رپورت کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په شام کې د ماشومانو ستونزو ته توجه ورکړي او ضروري مرسته ورته ورسوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل رپورت کې له ایران څخه د القاعده د یو مهم غړي د وتلو موضوع ته اشاره لیکلي چې دغه ډلې له ایران سره په تعلق کې درس راغلی دی. په رپورت کې ویل شوي القاعده یو اوږده موده د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره د ایران خاوره کارولې ده. دغه رپورت نور تفصیل لدی لنډې دمې وروسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې له ایران څخه د القاعده د یو مهم مشر وطنه د دې ډلې پر ضد د دغه هیواد د حکومت د عملیاتو ښکارندوی کوي. د ورځپاڼې په خبره د سلیمان ابو غید په نوم د القاعده غړی د دې ډلې دریم مهم تنده چې ایرانی حکومت د تیر یو کال په موده کې له دغه هیواده وویست. امریکایي چارواکو د نړیوال تروریزم پوهانو یاد ورځپاڼې ته ویلي ښایي د ایران دننه د دې هیواد د شیعه ملایانو او د سنی مسلمانانو د دغې ترهګرې ډلې ترمنځ د شام د کشالې پر سر اختلافات د دې لامل شوي چې فشار ورباندې راوړل شي. د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوي د ایران حکومت نه غواړي له القاعده سره اړیکې په بشپړ توګه پرې کړي او د دغه هیواد خاورې ورته افغانستان ته د تګ راتګ لپاره ورکړې ده. ورسپانې د امریکا د خزانه په وزارت کې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د څانګې د مرستیال وزیر ډیوډ اس کوهن خبره راغستې چې ویلي دي موږ باور یو چې ایران په دوامدار توګه القاعده پریخي چې د جنوبي اسیا د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره د دغه هیواد خاوره وکاروي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې لیکل شوي د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د پاکستان له کوره لاسته راوړل شوي اسناد ښیي چې سربیره پر نظریاتي اختلافاتو ایران له القاعده سره اړیکې ټینګې ساتلې دي. د ورسپانې په لیکنه ایران د القاعده هغو غړو ته چې پر افغانستان د 2001 کال له امریکایي حملې وروسته دغه هیواد ته وتښتېدل پناه ورکړه. په دې کسانو کې د بن لادن یوه ښځه او د هغه یو شمېر ماشومان هم شامل وو. د واشنگتن پوسټ پر راپور کې د اسامه بن لادن د مرګ نه یو میاشت مخکې د لخوا خپل ملګرو ته د لیکل شوی ایمیل یو برخه راغستل شوې چې پکې نوموړي لیکلي دي ایرانیان د باور وړ خلک نه دي. ورسپانه کاږي ایران د القاعده دغه خواست چې د بن لادن د کورنۍ ځینې غړي پاکستان ته ولیږي منلې و، خو خپل بن لادن له دې کبله چې پر کورنۍ به جاسوسي وشي او یا هم په کوم مصیبت کې به ګیر کړل شي ویرېدو. د ورسپانې پر راپور کې راغلي القاعده له کلونو راهیسې د خپلو جنګیالیو او پیسو افغانستان او پاکستان ته د لیږد رالیږد لپاره همدغه د ایران لاره کارولې ده. دغه راز ویل شوي چې امریکا په 13 میاشتو کې له القاعده سره د ایران له لارې په وو مرسته کوونکو کسانو بندیزونه لګولې دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ایشین ډیولپمنٹ بینک یو څېړنه وايي په ایشیایي هیوادونو کې که څه هم اقتصادي پرمختګ شوی دی خو زیاتره هیوادونه له قدرتي افتونو څخه د خلکو د حفاظت موثر نظام نه لري. څېړنه زیاتوي د سکولو د پاکو اوبو نشتوالی یو بل غټه مسله ده چې یو شمېر آسیایي هیوادونه ورسره مخامخ دي. د یادې ادارې د رپورټ تفصیل فرخنده وزیر نورو.
اسوسییټډ پریس لیکي په ایشیا کې په تیرو دوه لسیزو کې د خلکو د سکلو پاکو اوبو ته رسد د پخوانه اسان شوی دی او بیا د ایشیا شتمنو هیوادونو په دغه کار کې ډیر پرمختګ کړی او ډیرو ملکونو د قدرتي آفتونو د مخنیوي لپاره هم خپل نظم زیات ښه کړی خو دغه ګامونه لا هم پوره نه دي. د ایشین ډیولپمنٹ بینک ته یو رپورټ تر مخه چې د چهار شنبې په ورځ یې خپور کړی وایي باید ایشیایي هیوادونه په آب و هوا کې د بدلون لمخې د خپل وسایلو د نظم پوره بندوبست وکړي او د پاک اوبو په اړه د روان وخت لپاره خپل منصوبه بندي وکړي. د ایشین ډیولپمنٹ بینک دغه رپورټ ته هم وایي په ایشیایي هیوادونو کې نیمایي مرګونه د هغه بیمارو نه کیږي چې د ګنده اوبو د استعمال نه لګيږي او د 1980 کال نه تر 2008 کال پورې تر 90% پورې خلک د قدرتي آفتونو نه اغېزمن شوي دي. دغه سرنه ښایي پرمختللي هیوادونه لکه آسٹریلیا، سنگاپور، نیوزیلینڈ او جاپان بیا په تیرو کلونو کې د سیلابونو، د خوراک کمی، طوفانونو او نورو قدرتي آفتونو د نظم لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا کمبوډیا، تاجکستان او بنگلادیش د هغه هیوادونو په لیست کې دي چې د قدرتي آفتونو د نظم لپاره پوره تیار نه دي. د ایشین ډیولپمنٹ بینک مرستیال مشر بندو لوهانی وایي د ایشیا آرام سمندر هیوادونه په اقتصادي لحاظ سره پرمخ لاړ خو دغلته د اندېښنې خبره دا ده چې په دغه سیمه کې یو ملک هم داسې نه دی چې د اوبو په لحاظ ځان محفوظ کړی وي. د ایشیا 80% دریابونه او سیندونه په خراب حالت کې دي. بلخوا د خوراک او توانایي د بحران د ختمولو لپاره هم د اوبو زیات استعمال روان دی او د خوالي لپاره هیڅ نه کیږي. د ایشین ډیولپمنٹ بینک چارواکي د خپل دغه رپورټ په اړه وایي تر څو چې د اوبو د پیداوار او پاکوالي لپاره په نوو منصوبو کار نوی شوه او په دغه ټول عمل کې توازن مخې ته نوی راغلی تر هغه پورې دغه ټول عمل د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی او باید ایشیایي هیوادونه دې مسلې ته پام وکړي ځکه چې په روان وخت کې د اوبو او نورو وسایلو د استعمال او په دغه کې توازن ته ټولو ضروری او مهمه خبره ده. رپورت دا هم وایي تر 80% پورې د هیزې او د معدې د تکلیف په شمول زیاتره ناروغو بنیادی وجه د سکلو پاکی اوبو نه لرل دي.
اوریدونکو اوس یو ځوار بیا د قبایلی سیمو پرمختیایي چارو پر وضو په قبایلی سیمو کې د لایف سټاک یا د څارو د ساتنې او خصمانې دوه پروژې پیلېږي چې د چارواکو له وینا سره سم 1.8 میلیونه روپۍ ارزښت به ولري. کارپوهان وایي په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ له امله د نورو زیانونو تر څنګ ځایي ولستا یو نقصان د څارو په لړ کې هم رسیدلی دی. دوی زیاتوي دا رقم پروژې به د قبایلي ولس لپاره ګټورې ثابت شي. نور تفصیل د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې ورو.
په داوروسیو کې حکومت په قبایلی سیمو کې د سارو یا د لایف سټاک د پرمختګ دوه پروژې د شروع کولو فیصله کړې ده چې مقصد یې د ځایي ولس لپاره د روزګار ښه موقع پیدا کول دي. د دې نه مخکې هم د قبایلو د روزګار په مقصد د نړیوالو او حکومتي ادارو لخوا په سیمه کې د پرمختګ یو شمېر پروژې مخې ته راغلي دي. د قبایلی سیمو د لایف سټاک مشر جهانگیر شاه وایي په دغو دواړو پروژو به 1.8 میلیون روپۍ خرچه راځي.
پاټا کې چې کوم دا کڑکیشن حالت تیر شو دې سره سره زمون لایف سټاک اوم ډېر ډېمې شو. هغه لایف سټاک چې په دې خلکو وا پدې باندې لیولی هډ گزاره کوله او دا به راغو د انکم یو سریه و. نو دې خلکو چې دینو هغه لایف سټاک یا ځان سره روان کو او یې ان اټینډډ پری خو دو دا دوانو کال د پر 12-13 او 13-14 پر 68 میلیون الوکیشن دې بل دې ماډل ډېری فارم دا به یو فارم جوړو یا په خیبر کې یا مومن کې فیزیبل سایت ولا ګورو. نو هغه لپاره موږ سره تقریبا 100 میلیون هغه الوکیشن دې
ماډل ډېری فارم او کاوز فیٹنینګ پروجیکټ سدی جهانگیر شاه سیاتوی
پاټا کې په سرکاري ګورنمنت سېکټر باندې ډېری فارم نشته دي. نو دا زمونږ اولنی انیشیټیو دی چې یو ماډل ډېری فارم جوړ کو او دا خلک دغه طریقه باندې هغه نه بیا عبرت اخلي او په هغه طریقه روزګار سره یې جوړ کی او هغه شن فارمونه جوړ کی. باقي دا کاپ پینډینګ دسی یو پروګرام دی چې دې کې څنګه د برایلر چرګټو په شان 35 ډیز کې 1.5 کیلوګرام یا 1.5 کیلو غوښه جوړی دا شان موږ دسې نسل پدې کې بساتو د کټا کټو چې هغه د 1.5 کال نه غټي.
دا قبایلی سیمو د تو او د لایف سټاک ماهر اثر خان وای په فاټا کې د دیشو بینا ګټه پورته کولو لپاره ډیر صلاحیت موجود دی.
فاټا کې خو جی لکه د خلکو ټول وزران چې کم دی او د جون دارو مدار هغه په لایف سټاک باندې دی. شو کې هلته کې نو اپورچونټي زمیدارانو سره او د کلی خلکو سره شته نه نو دا ساری فتی او طالبان لاغي د جون تیرې دو دارو مدار دی او قوم لکه داوی استعمال دغه لایف سټاک د دې باندې لګیا دی جون کیږي. خو په قسمت نه دا چې لکه هغه سره اصلي بریډ نشته دی چې کوم کار دی کنه دا هغه لکه لپاره لوکل بریډ دی نو هغه پیداوار هم کم دی تاسو او دا چې د غوښې چې کوم فیټنګ انیمل دی نو هغه چې هغه قسم نشته چې کوم هلته په کار دی ډېر زیات
جهانگیر شاه وایي د دې پروژې په لړ کې به ځایي ولس ته د سامان او د تربیت مرسته ورکړل کیږي.
کټا کټی چې دی دا به زمیدار په خپلو پیسو اخلي. مونږ به دې ته فیډ گرین په فیډ کې بیا کنسنټریټ دی گرین فاډر دی او چې دی نو ډرای فاډر دی او وسره بوسا دا راشن کنسنټریټ دی میډیسن دی او ټیکنیکل نو هاو دا به غوښته ډیپارټمنټ ورکړي. وسره به دې لپاره مونږ سه کټ ورکو لکه مثلا وینګ بیلنس شو چې باغې باندې دی 15 دن پس 10 دن پس هغه بچی تلی یا یو چاپ کٹر مشین شو چې هغه په بجلیم کار کول شي او په لاس هم کار کول شي. کوم انکم چې دینه موږ ریسیو کو نو دا بټول د زمیدار د دینه ډیر ښه انکم راځي. 90 ډیز پس به یو بچی تقریبا 81 کیلوګرام غوخه دا زیات شي بده کې.
چارواکی وای د کټو د ساتلو پروژه په خیبر کورما او رگز ایجنسی اف ار کوهات او اف ار پی خبر کې شروع کیږي چې روسته به بیا نورو سیمو ته وغځول شي. د کارپوهانو په خبره د یادو پروژو سره به په سیمه کې ځایي ولستا کافی ګټه ورسی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د امن او دوستۍ په نوم د کرکټ یو ټورنمنت جوړ شوی دی. په دغه سیالیو کې د سیمې اتیا لوبډلو برخه اخیستې ده. دغه ټورنمنت او د افتتاحي لوبې په اړه معلومات له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې دوستۍ او د امن په نامه کرکټ ټورنمنت پرانستل شو. په افتتاحي لوبه کې د بګن فرینډز 11 لوبډلې د پیر کاهیم ینګ شاهین لوبډلې ته په شپږ دېرش رنزونو سره ماتې ورکړه. د نهې په ورځ دغه لوبه د ششو په بهار میدان باندې وشوله. ټاس په ګټلو سره فرینډز 11 لوبډلې اولنۍ بیټنګ وکړو. په ټاکل شوي لسو اورونو کې فرینډز 11 مخالفې لوبډلې ته یو سلشل رنزونو هدف ورکړو. د لوبډلې 15 وکټې غورځېدلې وې. په جواب کې د ینګ شاهین ټول لوبغاړي په نهم اوور کې په څلور اتیا رنزونو باندې باندې آؤٹ شول. د فرینډز 11 لا خوش پک د رنزونو په جوړولو او درې وکټې په اخستو عمران د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د بریالي لوبډلې کپتان واحد ګل مشال لډیو ته وویل چې لوبه ګټلو لپاره دوی سخت محنت کړی وو. د مارچ میاشت دولسمې نیټې نه شروع شوی په دغه ټورنامنټ کې هر ورځ به دوه لوبې لوبېږي. په دې ټورنامنټ کې د کورم ایجنسی په کچه اتیا لوبډلو برخه اخیستې ده. د مسلم لیگ نون ګوند لخوا جوړ شوی دغه ټورنامنټ په ناک آؤٹ سیستم باندې به لوبېږي. د ټورنامنټ سیمی فائنل او فائنل مقابلې د مئی میاشت په اوله اونۍ کې به کیږي. د ټورنامنټ ارګنایزر عبدالناصر بنگش وایي چې ټورنامنټ وستلو مقصد د سیمې خلکو ته تفریح موقع ورکول دي. واضح دی چې په سیمه کې د ډېرو وختونو پس د کرکټ ټورنامنټ پرانستلی شو. عبدالناصر بنگش وایي چې په ټورنامنټ کې په لویه کچه د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې خلک د جنگ جګړو پر ځای امن ته ترجیح ورکول غواړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، د کوټې 22 کلن ځوان شاعر نصرالګل مندوخیل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي، اوس د شعرونو لومړی ټولګه چاپ شوې ده. له نوموړي سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له شعر سره مینه کله پیدا شوه.
چې کله زما شوم او مونږ مکتب لتلو، موږ کورنۍ چې کومه دغه ګرد ایجوکیټډ ده تعلیم یافته ده، نو موږ ورونو او پلارانو به د پښتو کتابونه هم راوړل مرګرو بورکول، نو ما به زیاتره د پښتو ویل او زما له ډېر وړوکیوالي مینه ورسره وله. داسې به ما ویل اخیر زما هم مینه ورسره پیدا سوه. د 2001 پر ادې خوا ما هم د شعر په د غزل په لمن لاس ونیولې او داسې سوکه سوکه به مخبل لمغه کولای. نو د مرګرو د لیژ مجو استادان دي، داود بخ صاحب دي، د سنور دي، شش ایران دي، دلکه ما بدوی ته شعر لیکي بیا بم په دوی اصلاح کولای. نو داس هم دا چې زما تر شعر مجموعه پورې زره ورسیدم.
نصرالګل مندوخیل صاحب، له 2001 رئیس تاسو شعر لیکل پیل کړی دی. دا وخت 2013 د شپږ کال کېږي. په دې شپږ کال کې ډیر ځوانانو شاعرانو سره چې زموږ خبرې سوي دي، هغه وايي دوی د شعر اصلاح اکثر وخت هغه ځای کې سوي، لکه د ټولنو لخوا بیل بیل ټولنې په دې سیمو کې د هغوی لخوا مشاعرې کېږي. تاسو په دې مشاعرو کې په غونډو کې ګډون کوئ که یا هم بس دغسې د خپلو ملګرو ته خپل شعر یا غزل اوروئ؟
هو کې په مشاعرو کې خو زه لازمي ګډون کوم، ملګري هم دعوت راکوي او موږ سهار خپل نوی شعر ولیکو، خپل استاد په مخ کې کښېږدو او هغه وګوري، بیا که داسې تر وطنه څه کموت لا زیاتو په کښې وي هغه را په ګوته کې، خو البته هغه بیا ځنې باسم. زه په خپله
د شعور وړاندې ستاسو لمړنۍ شعري ټولګه ده، په دې کې د څه غزلې دي زیات دي، نظمونه زیات دي؟ بیا که په شاعري باندې بیا خبرې وکړو، حقیقي شاعري مو ډېره کړې ده، مجازي مو ډېره کړې ده، څه شی دي زیات پکې؟
دغه کې مکمل غزلې دي، تقریبا یو سل یوشت غزلې دي او څه قطعات شعري ټوټې او نظمونه هم ما لیکلې دي، خو په دغه ټولګه کې ما نه دي راوړي او پر مخ مو اراده سته چې بل زما بل ټولګه را روانه ده، هغه به مکمل نظمي برخه او ټول د نظمو کتابي.
او نصرالګل مندوخیل صاحب، تاسو له همدې شعري ټولګې څخه که یوه غزل زموږ اوریدونکو ته د مشال راډیو اوریدونکو ته وړاندې کړئ؟
زه به یو غزل تاسو ته ووایم. پری پری ځیګر لرم سم یې لرم، زړه کښې پر هر لرم سم یې لرم، ما څوک ګړنګ ته غورځولی نشي، سترګې او سر لرم سم یې لرم، زما د شعور وړانګې پرستورو لګي پن او هنر لرم سم یې لرم غاسی بتا ته د خیبر په غره کښې د ننګ سنګر لرم سم یې لرم او ما نصرو هم کله په ګلو وولي یو خوږ دلبر لرم سم یې لرم.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې په اړه خلک سره شوې
ده موږ ډېره بیارزي ده ډېره سخت روانه تیره هر څه کې
زه سره کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
څو پورې چې تاسو یې ما شکر کړم دا وی
افغانان څو لپاره چې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د ویداري غلطه ده چې د شهیدو مکمل خاطر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنۍ ځل به په پاکستان کې واحدي کېږي سړونه کېږي نو هغه به په تحریري شکل کې وي
او دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین دونی مبجی اوریدلای سید.